سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم نن جمعه ده د 402 کال د سلواغې شپږمه د 2023 کال د جنوري شپږویشتمه تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي پیل په خبرونو کوو زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوې افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبرې لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیې ته لاړه او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالره ځانګړي کړي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د روانې میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت پخوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د 3 تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه نن د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ائتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران په لوامه لښولو خاطر 1,500 ډیرې حملې شوي. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشویوا د بند پرون پنجشنبه 3 ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبريال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي او التی تفصيل ولولې. د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ورسیږي.
د مریستیا پورې علا چې شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته.
له غزې به هم تازه حال درکو. په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شو د خلاصون پر سر د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړېدو په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ لرو.
او دا بند چې جوړېږي لپاره د مالدارانو ډېر یو کوستو کولته چې د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خطره په اوړي کې په ځمې کې هلته پسرلي کې اوبه نشته، اوبان موږ له ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بیلابیلو بهرنیو ورځپاڼو تبصرې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوځ لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سرې کرښې ټاکي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره $2 میلیون ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اضطراري مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه:
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوري کې سر مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوري سختي سر مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 168 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی. د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچا ته دا مواد نه ورکوي. دغه ته به سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغه ته د حیات راشي دا دی وګوري. دغه سي خلک پکشته په والله چې بیګا تارین دي. خدا سي بعضی ملکان چې هغه پکې خپل لګي یا ما غټول پکې هم دغه خپل دي او نور خلق پدی کې نه نه چي ټوله پکې خپل چولې دي. دغه خوار او غریب خلک هم دسي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي:
د مریستیا پورې علا چې شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته. او را دومره مستندوی اداري دي دا 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 د وړو کارونه ورکی دا خدي بد دي دا مونته نه ملاويږي نه چاره کړی دي راته او نه زما کول دي لونه نه ورخی څوک او نه ماته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي ز پازر وخم دا بڑے سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکیږي او رئیس ثبت نه بار کو او وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماره نه چې خاور او خرو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کې وسلام
لګاونډیو هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب لاندېشنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافی امکانات نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د فریډم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړي. د بشري حقوقو د سازمان وړ مورز نا وخت د پونې نړیوال ورځ سره مال پر خپل ایکس پان لیکلي د افغان خزو غوښتنې باید لپامه او نغرزول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانلرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان خزو غوښتنې باید لپامه او نغرزول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانا لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره لنړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې لا هم خزه لسانوي او لوړو زده کړو به برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي. کبرا حیدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکو کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانه کې سنفه دا
خونبودو کله چې د خوندې دروازې زموږ پر مخ وټړل شوې زپل سم ټولګي کې وم. موږ دویم کال په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پر مخ ته ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندې دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خوشینه ده. راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکو فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص باندې موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خبر کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی موږ خپل کتابونه نه زویلی سم چې ما بد تینه راغلي لیزې نه سم لوستلې، سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړې دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو نظار سازمان په افغانستان کې د ښځو وینجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیال هی دربار د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي، خو له څه باندې دو کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لام جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوز په خان یونس کې له بې ځایه شو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو رئیس ویلیام برنز به پر روان ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتونو کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ رسپانې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سوو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان ووژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبری اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګر له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډ وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګری ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400 زره وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1 میلیون او 100 زره یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبه په ورځ هم 12 کسان هغه وخت ووژل سول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یو مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بې وزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشایر چې د یوه خوارځواکي ماشوم په درملنو بوخت و رویټرز خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي
یو نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 9.5 کیلو. په دې یو نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 15 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بد خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کار خوندیتوب اغیزمنوي، تل د دې سینه او معده پړسیدلې وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10 زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانو جګړو کې څه کم 26 زره فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصرې اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمېر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړي. په دې لړ کې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی د دې هواد د پاوز د لوی درستیز په ورستیو څرګندونو یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د پاکستان د پاوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرخه ټاکي. لیکنه وای جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګاونډي یعنی افغانستان او ختیز ګاونډي هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړی توبونه بیانول له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوز د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز د څرګندونې د پاکستانی چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپل خاوره کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پی ته یې پر خپل خاوره ځای ورکړي. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستانی طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړي چې د پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 433,000 او 900 زیات هغه افغان کډوال استل شوی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د غلطې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو ځینو نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو استل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی ودرې. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلن ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربېره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډېری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښت شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډېره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې اواری شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمي سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چک ډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او تر مځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه دي هغو ته اوبه ورکړي. دا هدف د چک ډیمو دی او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړیږي. د شپږو چک ډیمو عملا نن کار پیل شو یا شروع شوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو لامل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روړی ته وویل
او دا باندې جوړیږي لپاره د مالدارانو لپاره د دغه غو ډیر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب له اوبو سره اوبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلی کې اوبو نسته. اوبان منګل ټانکرو کې راوړو یال دغه څاغش کر څاګانوش کر راوړو اوبو نه لرو چوله د نشول په اوبو ده اوبو نه لرو.
د نوموړي ولایت د دشترچي ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچه چې اوبه نه وي، د بدخشان سرحد ته ځو، هلته څومره زحمتونه خواریګانې راکاږو، نو دا ذخیره موږ ته جوړه سي، نه به ځو سرحدو ته د بدخشان، دلته به مالونه سکونت کوو، دلته به ساتو.
د کندز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسورې شي.
باران او برف کې بارندگی های زیاده کې
د دې بندونو په جوړېدو سره ورسته له دې به د واوري او د موسمي ورښتونو اوبه په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او ترڅنګ شاوخوا شاړې دښتې هم آبادی.
په داسې حال کې په کندز کې د واورې او د موسمي ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي د پښت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوستنه ډوبه شوی او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه وتلی. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښت او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښت پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللی، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پښت پل چې تیر اوړی یوه پایه ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ورباندې په مطلق ډول باندې بند دی. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ورباندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو او د پښت مسلکي انسټیټیوټ د 14 ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبی دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوه او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سره سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین د پتاګ راتګ کې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګی نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین بیا وای د پښت او زیړی بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښت د پل او د زیړی بابا د پل پر ابیتا باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې هغه سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجامه شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې جمعې کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهور په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.